پله خبرې ته مونږ وایو روان درمانی.
بخښنه سره ډاکټر صاحب د لومړی نیمایي برخه دلته پای ته رسیږي، دویمه برخه هم دوستانو مه هیروي. په همدغه موضوع به ډاکټر صاحب مسپا خبرې وکړي. دا اوس درې بجې دي، د درېو بجو مهم کورنۍ خبرونه له نظیفې محبوبي څخه اورو چې دا اوس را سره په سټوډیو کې ده.
سرخط خبرها. مشران جرگه افغانستان تأکید می کند کشورهای همسایه بجای نگرانی از نزدیکی روابط میان کابل و دهلی جدید باید در سیاستشان تغییر پدید آورند. ریاست اجرایی افغانستان بر همکاری هلند در مبارزه با هراس افغانی و مهار تهدیدهای موجود در افغانستان تاکید می‌ورزد. و وزارت تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید تصمیم این کشور پا بر جاست و اگر پاکستان باز هم سر راه ترانزیت افغانستان مشکلات ایجاد کند اقدام مشابه خواهد کرد. تفصیل خبرها. مشران جرگه افغانستان تأکید می کند کشورهای همسایه بجای نگرانی از نزدیکی روابط میان کابل و دهلی جدید باید در سیاستشان تغییر پدید آورند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه امروز در نشست عمومی در این مورد گفت: کشورهایی که از نزدیکی روابط افغانستان به هم نگرانند، پیام ما برای آنان این است که اگر کشورهای همسایه راه حل این نگرانی ها را می خواهند دریابند، باید رابطه خوب با افغانستان برقرار کنند. به گفته اعضای مشران جرگه، نزدیکی کابل با دهلی نو پس از آن با نگرانی شماری از کشورهای همسایه به خصوص پاکستان همراه شده است که هفته گذشته رئیس جمهور غنی به هند سفر کرد. در این سفر در کنار به دست آوردن 1 میلیارد کمک و بستن سه قرارداد با مقامهای هندی توافق کرد که پس از این ادویه مورد نیاز افغانستان از شرکت‌های دواسازی معتبر هندی خریداری خواهد شد. ریاست اجرایی افغانستان بر همکاری هلند در مبارزه با هراس افغانی و مهار تهدیدهای موجود در افغانستان تاکید می‌ورزد. در خبرنامه دفتر رسانه‌های ریاست اجرایی که امروز پخش شده آمده است که عبدالله رئیس اجرایی در دیدار با سفیر هلند در کابل روی آمادگی‌های افغانستان برای اشتراک در نشست براکسل گفتگو کرده است. در خبرنامه آمده که آقای عبدالله با تاکید بر همکاری هلند در بخش سیاسی و امنیتی در افغانستان از این کشور خواسته تا افغانستان را در راستای حفظ دستاوردهای چند ساله یاری رساند. و وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید تصمیم این کشور پا بر جاست و اگر پاکستان باز هم سر راه ترانزیت افغانستان مشکلات ایجاد کند اقدام مشابه خواهد شد. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی هر چند درباره این که مشکلات ترانزیتی میان دو کشور حل شده یا نه چیزی نگفت، اما تاکید کرد که افغانستان راه بدیل ترانزیت پاکستان را دریافت است.
که هر هیواد زمون ترانزیت او تجارت ته ایستون زره هاوروی مونږ هم عمل بل مثل کولای شو. مونږ اوس یو لاره کې محدود نه یو. مونږ
حدود 2 هفته پیش رئیس جمهور غنی گفته بود اگر پاکستان باز هم سر راه ترانزیت و تجارت افغانستان مشکلات ایجاد کند، بلوریهای پاکستان اجازه رفت و آمد به کشورهای آسیای میانه داده نخواهد شد. این بود خبرهای افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم ستاره فروغ همراه باشید.
نرندرا مودی صدر اعظم هند وعده کرده است که آنهایی را مجازات خواهد کرد که به گفته وی مسئول حمله نفرت انگیز و بزدلانه بر یک پایگاه اردو در منطقه کشمیر تحت اداره هند می باشند. اردوی هند می گوید که در حمله سحرگاه امروز در شهرک اوری حداقل 17 سرباز و 4 مهاجم کشته شدند. مقام ها گفتند که یک تعداد نامشخص شورشیان که با خود اسلحه و بمهای دستی را حمل می کردند خط مرزی با پاکستان را عبور کرده و بر این پایگاه حمله نمودند. مسئولیت این رویداد را کسی به دوش نگرفته است. راجنات سنگ وزیر داخلی هند در صفحه توییترش نوشته است که او به خاطر آن چه حمایت دوامدار و مستقیم پاکستان از تروریسم و گروه های تروریستی خوانده مایوس شده است. وی گفته است نشانه های روشن و قطعی موجودند که عاملین این حمله بسیار آموزش دیده تا به دندان مسلح و مجهز بودند. تنش میان دیپلمات‌های روسیه و آمریکا پس از آن در شورای امنیت سازمان ملل متحد ایجاد شد که مقام‌های روسی گفتند می‌خواهند بدانند که آیا آمریکا قصداً بر نیروهای سوریه بمباری کرده تا از تندروان گروه دولت اسلامی حمایت نماید و یا خیر. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد دیروز جلسه اضطراری شورای امنیت را ترک کرد. از سوی دیگر سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روسیه را به بدبینی متهم کرد و گفت که مسکو باید در عوض خواست برگزاری ملاقات با رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه را برای تامین صلح مطرح می کرد.
ما باور داریم که در حقیقت روسیه باید یک ملاقات اضطراری را شام امروز.
پاور افزود که واشنگتن در مورد این ادعای روسیه و سوریه تحقیق میکند که در حملات هوایی آمریکا ده‌ها تن از نیروهای حکومتی سوریه در شرق این کشور کشته شدند. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت اگر این روشن شود که ما حمله کرده ایم و بر پرسنل نظامی سوریه حمله هوایی شده است، این کار را عمدن انجام نداده ایم و بدون شک ما به خاطر کشته شدن انسانها ابراز تأسف میکنیم. قصر سفید میگوید که رئیس جمهور باراک اوباما فردا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حیدر عبادی صدر اعظم عراق ملاقات خواهد کرد. این ملاقات به دنبال آمادگی های گسترده برای تصرف شهر موصل از گروه دولت اسلامی صورت میگیرد. بن رودز معاون مشاور امنیتی ملی قصر سفید گفت که دو رهبر فرصت خواهند داشت تا کمپاین ها بر ضد گروه دولت اسلامی و آزادسازی شهر موصل را بررسی کنند. ایالات متحده آمریکا وایل ماه جاری 400 سرباز اضافی را در حال در عراق مستقر نمود که نیروهای محلی برای یک حمله بر دومین شهر بزرگ این کشور آمادگی می گیرند. 8 نفر در ایالت مینه‌سوتای آمریکا پس از آن به شفاخانه منتقل شدند که از سوی یک نفر با ضرب چاقو در یک مرکز خرید زخم برداشتند. این حمله اواخر دیروز در شهر سنت کلاود صورت گرفت و حمله کننده مشکوک از سوی یک پلیس که در حال ایفای وظیفه نبود به ضرب گلوله کشته شد. بلیر اندرسن مسئول پلیس این شهر گفت حمله کننده که مجهز به یک چاقو بود و یونیفرم یک شرکت خصوصی امنیتی را تن کرده بود به نام خداوند اشاره میکرد. اندرسن افزود ما تایید میکنیم که او پیش از حمله حداقل از یک نفر پرسیده بود که آیا مسلمان است. او گفت که این حمله یک عمل تروریستی پنداشته نمیشود و انگیزه آن هنوز معلوم نیست. در یک انفجار در منطقه چلسی شهر نیویورک 29 تن شب گذشته زخمی شدند. مقام های اف بی آی و امنیت داخلی آمریکا هم را با پلیس شهر نیویورک با دنبال این انفجار در ساعت 9 شب به وقت محلی در ساحه رویداد حضور یافتند. بل دی بلاسیو شاروال نیویورک رقم زخمیان را تایید کرده و میگوید که شواهد موجودند که این انفجار یک عمل عمدی بوده است. شاروال نیویورک افزود که یک محل دیگر در نزدیک ساحه انفجار پس از آن مورد بازرسی قرار دارد که رسانه های محلی گزارش دادند که یک وسیله انفجاری احتمالی یافت شده است. و انتخابات پارلمانی روسیه یا استیت دوما برای احراز 450 کرسی پارلمان در شرق دور آغاز شده است. به نظر می رسد آنیده از احزاب نفوذشان را در ولسی جرگه بار دیگر حفظ خواهند کرد که از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین حمایت می کنند. انتظار می رود که حزب روسیه متحد و سه حزب متحد آن پیشتازیشان را در دوما حفظ نمایند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی را دنبال کنید.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دویمه برخه ده. دوستانو د خبرونه په دویمه برخه کې به هم د یاد موضوع په اړه البته موږ خبرونه زنګړی شوې نن ځان وژنې مخنیوي ته د سپتمبر 10 نیټه د ځان وژنې د مخنیوي لنړیوالې ورځې سره برابر ده. د خبرونه هم همدغه موضوع ته ځانګړې شوې. د خبرونه په لومړي برخه کې ډاکټر صاحب مصباح موږ ته مهم معلومات یې راکړل، او د خبرونه په دویمه برخه کې به هم د ځان وژنې د مخنیوي په اړه به ډاکټر صاحب مصباح معلومات راکړي. ډاکټر صاحب مصباح، لومړی خو د اولې برخې کومه پوښتنه چې پاتې وه د خوشخوی صاحب، نو رازو هغه برخې ته بیا به رازو، نو د ځان وژنې مخنیوي ته څنګه کولای شو چې له ځان وژنې مخنیوی وکړو؟
مخکې ورور چې کومه پوښتنه وکړه، یو څه ممکن چې د هغې په اړه باندې ورته یو څه معلومات رسیدلي وي، بعضې مشکلات چې هغه د وارث او یا نورې خبرې هغه وکړي، یا هغه مشکلات چې عموماً په جامعه کې رامنځته کیږي په خپله د ټولنې د خلکو د وجې نه، یا دغه اجتماعي مشکلاتو په وجه باندې شخص ته مشکل پیدا کیږي، دلته د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په خپله ټولنه باید رامخکې شي او د هغه مشکلاتو د لمنځه وړلو دپاره ګام پورته کړي. یعنی همیشه نشي کولی چې یو شخص د هغه مشکلاتو څخه د خلاصي په خاطر باندې ځان نورمال وساتي او چې په صحت باندې برابر وي. د ټولنې خلک، هلته مشران، مخور خلک باید دغه فیصله وکړي هغه چې حق وي حق باید حقدار ته وسپارل شي. هر کله چې تعادل د یوې ټولنې د منځ ځي، غیر د رواني مشکلاتو نه نور په سلګونو مشکلات رامنځته کیږي. چې دغه تعادل دپاره ما مخکې هم خبره وکړله چې ټولنه د باید د هغې د مشکلاتو د منځه وړلو دپاره کار وکړي. وروسته بیا مونږ که دغه په حکله باندې خبرې وکړو، د سوسایډ یا د ځان وژنې د مخنیوي په حکله باندې، په هغې کې هم دغه ورور مطمئن کیږي چې په کوم قسم باندې د دغه مشکلاتو څخه مونږ مخنیوی کوی شو او څنګه کوی شو چې بدون د دوا د خوړلو څخه نورې کمې لارې چارې دي چې مونږ کولی شو خپل مشکلات ور باندې رفع کړو.
ډېره زیاته مننه دوستانو، رازو اوریدونکو ته ځو چې هغوی هم ډېر زیات په لیکه کې منتظر پاتې دي. یو ورور وحید په نوم له پروان نه په لیکه کې دی، د ده پوښتنه اخلو، مهرباني وکړئ.
بله، سلام علیکم. تاسو ته ډاکټر صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
پوښتنه مې ډاکټر صاحب نه دا چې څوک په دغه ډپریشن باندې چې مسلسل ډول تقریبا 15 کاله شپه کاله په دغه ناروغي اخته وي، لایم چې دی ولې دا په دې کې دوام وکړي، فرض مثال د دې د تداوي لپاره کومه خاصه لاره شته؟ یعنې د څه باید وکړي؟ د تداوي لاره شته که نشته؟ ده
بس دا
پوښتنه.
حتماً ډاکټر صاحب ځواب کړي. له تاسو مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ډپریشن مخکې هم ور باندې مونږ زیاتې خبرې وکړې چې دا یو روحي ناروغي ده او د ټولو روحي ناروغیو په سر کې قرار لري. ډېره زیاته فیصدي، تقریبا 19% تشکیلې د ټولو ناروغیو. تداوی د دې ناروغۍ هم کله کله مشکله شي، لکه څنګه چې تاسو وویل چې 15 کاله کېږي چې تر اوسه پورې ډپریشن دوام کوي. دلته څو خبرې باید مونږ په نظر کې ونیسو. اوله خبره دا ده چې تداوی چې ناروغ کوي، یا که تاسو دغه تداوی کړي په درست شکل باندې تداوی کړی ده کنه، ډاکټر عموما توصیه کوي چې تر شپږو میاشتو پورې باید دغه دوا په مسلسل ډول باندې استعمال شي. د دوه هفتو نه که تر څلورو هفتو پورې تداوی جواب ورنکي، ډاکټر باید تاسو ته دوا بدله کړي. د دې ترڅنګ دوهمه خبره دا ده چې باید تاسو یو روانشناس سره چې هغه تاسو ته مشوره درکړي، هغه افکار چې تاسو یې لرئ، هغه تشویشونه او هغه منفي افکار چې تاسو یې لرئ، په هغه پاړه باندې باید در سره خبره وکړي. هغه باید راکم شي. که بیا هم تاثیر ونه شو، هم دوا تاثیر ونه کړه، ورسره د روانشناس مشورو هم فایده ونه لرله، دوهم قدم کې باید دوا قوي شي. هغه دوا چې تاسو اغستله، د هغې سره باید یو قلم دوه قلمه دوا نور اضافه شي. هغې ته هم تر هغه معمول یا معلوم وخته پورې باید تاسو ادامه ورکړئ، خو ورسره به روان درمانی یا د روانشناس سره مشوره د شروع وي. په یوازې شکل باندې دوا نه، ورسره مشوره او هم فامیلی حمایت تر ټولو ډیره زیاته مهمه ده. په فامیل کې باید ونه ویل شي چې ته نه جوړیږي یا تر څو به ته مریضي. سړی باید همیشه ځان ته ونه ګوري چې زه ولې نه جوړیږم. که بیا په دریم قدم کې دغه دوا ناکامه شوله، نو په څلورم قدم کې بیا مونږ ورته ای سی ټی وایو، په عام اصطلاح باندې چې عام خلک یې د شارټ په هیز باندې پیژني چې خپل مریض ته شارټونه ورکړل، نو هغه بیا اخیری مرحله ده. باید ناروغ ته شارټونه ورکړل شي، یا مونږ چې ورته د برقي شاک په واسطه باندې تداوی وایو چې په مریض کې یو څو جټکې رامنځته کیږي. دا عموما خپلې مرحلې لري، یعنی اته دفې شپږ دفې باید ناروغ ته دغه شاک ورکړل شي. نو ما وویل چې په څلورو مرحلو کې باید تداوی شو، خو ورسره کورنۍ حمایت یا ډیر زیات مهم دی، او همدارنګه روان درمانی او د روانشناس دخوا خبرې ډیر زیات مهم دي چې ورسره وشي.
مننه. روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اوري، زابل نه بل اوریدونکو، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. که کومه پوښتنه ولري، خبرونه زنګړې شوې ځان وژنې ته.
مننه. خورې پوښتنه خو ځان وژنې د څنګه نه لرم، که څه هم ځان وژنې مخه دي اسلام له نگاه څخه حرامه ده. د ډاکټر صاحب د خپل معلومات سره په اړه چې څه وي، څه دغه موضوع په اړه چې څنګه لرم، څه څه کوم چې دا مشکلات سره مخامخ یو، هغه دا خبره ده دلته په افغانستان کې د زراعتي لاڅګې له کومه وجهه دا مو ډیر داسې د کیمیاوي مواد پر شندو زهري مواد پر دموایو پر د نیوجاتو باندې شندو بعد یې خا شم دغه د بغیر له پرمنزل او خوري استعمالوي حیواناتو څخه محصولات راځي دا د نیوجې په اړه چې څونو تاثیرات لري کوم کوم مرزونه پیدا کوي او د حیواناتو لپاره خو هم ضرر دي د دې په اړه چې کومه خبره راځي او د سې پاکستان په یمنې کې پاکستان په ماولې د خزر سهار وخت په بچخل ډېر بچخل پر څه خوا دا هم د نړۍ د فارو دی یو دغه په اړه چې څه معلومات راځي راځي نو موږ د صحای ژوند کوو د خپل څه آزاد یو دا چې بس ډېر څه کو ډېر مهرباني به مو
ډېر مننه ډاکټر صاحب تاسو د دوی پوښتنه مو وختله کومه مشوره ولرئ مهرباني وکړئ
مشوره به زبا دوی ته دای توصیه بدای غیر د دینه چې کما میوه یا څه شی چې مونږ غواړو د بازار څخه راوړو یا د باغ څخه راوړو دا غي څخه استفاده وکړو بدون د دې چې په غیبه نکې میوه مواد وهل شوی یا چول شوی یا نه ډیر زیاته مهمه ده چې هغه یو ځل اومنځلې شي په صفه او پاکو وبو سره کچرته مونږ سبزی او نور شیان غواړو استفاده وکړو خصوصا کاغه په خام شکل باندې مونږ غواړو چې داغه څخه استفاده وکړو ډیره مهمه خبره ده چې هغه تر لس 15 دقیقو پورې مخکې د استعمال څخه یا مخکې د استفادې څخه په اوبو کې واچول شي او په اوبو کې مالګه یا پټاس هم ورسره موجود وي دا د دې سبب کیږي هغه میکروبونه چې په دغه میوه کې یا د میوه د پاسو یا هم په دې سبزی کې موجود دي هغه کولای شي د منځوي شي نو دا مختلف امراض رامنځته کوي مثلا اسهالات ډیر شدید شکل باندې رامنځته کوي شي په ډیر زیات اندازه باندې چې کچیرته سیرم او مایاتو ته په درست شکل باندې لاسرسي ونل پیدا نشي یا څوک ونل لري خصوصا په اطرافي مناطقو کې کولای شي چې حتی د مرګ سبب شي خصوصا په ماشومانو کې پاتفالو کې همدارنګه دا د امیب د جارډیا سبب کېدی شي چې مختلف قسم میکروبونه د هضمي سیستم او یا دا هم کېدل شي یو څړې په پټ شکل باندې یو میکروب لري په معده کې په ګېډه کې مشکلات ولري نو همدغه چټل او دغه ملوث میوه دانی کول شي چې د هغې د تجدیدېدو او د زیاتېدو سبب شي نو نو مهمه خبره دا ده چې د هر شی چې موږ غواړو استفاده وکړو د هغې څخه یو ځلې پاک اومینځل شي هغه صحیح شي که غواړو چې په خام شکل باندې سبزی نور شیان استفاده وکړو په مالګ یا پټاس کې باید هغه تر 15 شل دقیقو پورې باید واچول شي چې مشکلات د منځل اړ شي میکروبونه د منځل اړ شي کول شو دا څنګه استفاده
بلې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري خاکسر له پروان نه مهرباني وکړئ وعليكم السلام روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
بله درخواست خواستم درام لطفاً اتاق دکتر سر مولی که دا بیل خوب کول سنگ کار ده که دکتر سر تجربانی معلومات را که اول دا خوب کنست بیل سایر سی پر کند خوبی نیمی در نتیجه و آواز سنگ ده
سمه دغه پختنی دکتر سر بولی کلی و تاسو سبا معلومات در که منه نکو میره بنیو که دکتر سر
لبنه پختنه چه رو رکره در دیر خوب کول ډیر خوب کول په هیڅ لحاظ باندې صحت ته ګټه نه کوي البته چې د نورمال اندازې نه زیات شي د دې لپاره چې پوه شو چې ډیر خوب کول ولی دلیل د دې خبرې څه دی ځینې رواني مشکلات شته مثلا مونږ مخکې په خبره وکړه افسردګي په دې کې شخص ته ډیر خوب ورزي د دې هم امکان شته چې د خوب کم شي ولی اکثره وخت کې خوب زیاتېږي د یو قسم سستی تنبلی لټي پیدا کیږي دغه تنبلی او سستی په وجه باندې د وزن زیاتېږي د روابط د بیرون د خلکو سره کمیږي دغه ورو ورو د روان نور هم د خرابې خواته بوزي د په صحت باندې تاثیرات کوي کله چې د وزن زیاتېږي ورسره د وینې غوړ زیاتېږي فشار زیاتېږي په همدې دلیل باندې نو زیات خوب د زیاتو مشکلاتو سره ملګری وي بیا هم زه دا خبره کوم چې د نارمل حد نه زیات خوب عموما مونږ وایو چې تر شپږ ساعتو پورې نارمل خوب کفایت کوي د یو نارمل انسان دپاره یو چې جوړ انساني په څلیرش ساعتو کې بل خبره دوی د خوبونه د لیدلو په حق لبانې وکړه خوبونه لیدل د څو مشکلاتو سره تړلي وي یو په خپله باندې د خوب مشکلات دي چې هغه کې مونږ ورته وایو د خوب د ویر اختلالات چې په خوب کې سړی ډاریږي نو یو د خوب مشکلات شو، بل مشکلات ممکن سړی استراب ولري، په کور کې مشکل ولري، کور کې د مور پلار سره روابط خراب وي، مور پلار ډیر زیات په قهر کیږي، نو د هغوی اولادونه یا په خوب کې خبرې کوي یا په خوب کې چغې وهي، ډاریږي. دې لپاره تر ټولو مهمه خبره دا چې د کور هغه ماحول ډیر باید برابر شي، د قهر او عصبانیت نه باید جلوګیری وشي، بې ځایه جنجالونه په کور کې ونه شي. پنا ماشوم کوي او یا هم غټ وي، هغه باندې اضافي بوج او فشار راوړل هم دغه څخه باید مخنیوي وشي. دغه ټولو مشکلاتو یا دغه ټولو مشکلاتو د حل باوجود که بیا هم شخص ته مشکل موجود وي او په خوب کې ډاریږي، نو ښه خبره ده چې د رواني ډاکټر سره مشوره وشي او مناسبه دوا ورکړل شي ترڅو دغه ویرونکي او یا ډارونکي خوبونه د منځه لاړ شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. مصبا د خبرونې وروستۍ برخه هم د غوړو چې د ځان وژنې د مخنیوي په اړه هم تاسو معلومات ورکړئ، تاسو د عواملو په اړه خبرې وکړئ مخکې او نښو نښانو په اړه. که یو څوک د داسې یو حالت سره مخ کیږي، لومړی باید څه وکړي؟ ډاکټر ته مراجعه وکړي که نه؟ هغه لومړني مسایل دي چې هغه باید په نظر کې ونیسي.
زه بیا هم د خپلو خبرو په تعقیب وایم چې په ټول تبابت کې بدبختانه په افغانستان کې یوازینی مسلک یا یوازینی بخش چې دی هغه رواني روغتیا ده چې هغې ته ډېره کمه توجه شوې ده تر اوسه پورې. خلک مختلف نظرونه لري د رواني ډاکټر، د رواني شفاخانې او د رواني دوا په اړه باندې، همچنان د رواني مریض په اړه باندې. ځینې انګیرنې او غلط افکار داسې دي چې هر هغه څوک چې په رواني مشکل باندې اخته شي هغه نه جوړېږي. دا کاملا غلطه او نادرسته خبره ده. ځینې مرضونه په رواني کې شته دی چې هغه ممکن په مکمل شکل باندې بهبودی حاصل نه کړي، خو ورسره د داخلي هم بعضې مرضونه دي لکه د زړه ناروغۍ، فشار، چې هغه هم په مکمل ډول باندې نه ښه کیږي. نو که یو څوک دې ته ګوته نیسي چې رواني مریض یو ځلې رواني مشکل پیدا کړي بیا نه ښه کیږي، نو ځینې نور په اړخ کې نور مشکلات هم شته. بعضې غلط نظریات چې خلکو په نظر په منځ کې عموما ډېر زیات عام دي، یو دا خبره ده چې وایي چې څوک وایي چې زه ځان وژنم او په خوله باندې دا خبره کوي نو هغه ځان نه وژني. دا غلطه خبره ده. همیشه هغه ناروغان چې غواړي خپل ځان د منځه ویسي، هغوی هغه خپل افکار په خوله باندې راوړي، د خبرو په واسطه باندې یو چا ته حتما هغه خپل نظر وړاندې کوي، هغوی حتما دا خبره کوي چې زه نه غواړم ژوند وکړم، کاشکې زه ژوندی نه وي، د خدای په امان ممکن زه او تا آینده کې ونه شو لیدلې. نو دا په ثبوت رسیدلې خبره ده چې دغه اشخاصو بیا وروسته ځان وژنه کړې ده. نو دا نظر چې مونږ عموما لرو چې یا نور خلک چې عموما لري وایي چې که څوک په خوله باندې یوه خبره کوي نو عموما هغه نشي کېدلې، یا هم رواني ناروغ سره هیڅ نه کومک نشي کېدلی، یا دا چې که یو څوک غواړي ځان ووژني هغه هیڅوک مخنیوی د هغې نه نشي کوي. نو تر ټولو هر څه مهم خبره دا ده چې رواني ناروغ باید وپیژندل شي. هغه څوک چې ځان وژني د 90 تر 95% پورې هغوی رواني مشکلات لري. په دې کې تر ټولو زیاته مهمه خبره او یا ډېر زیات مهم چې 50-80% پورې هغه پکې شامل دی، هغه مونږ وایو افسردګي یا ډیپریشن دی. په افغانستان کې دا اوس وخت کې تقریبا تر 70% خلک کونسلینګ ته ضرورت لري، مشوردهی ته ضرورت لري، هغه باید روانشناس ته لاړ شي، هغه سره خبرې وشي. د 30-40% خلک داسې دي چې هغه باید رواني دوا واخلي، بې ځایه قهر، عصبانیت، کم حوصلګي، تشویشونه، دا ټولې خبرې باید کنټرول شي. خو دې دپاره چې په کم شکل باندې اوس دا مونږ کنټرولوي شو، درې خبرونه زه غواړم چې یادونه وکړم. اول دا ده چې شخص چې په رواني مشکل باندې اخته دی او یا د خودکشۍ افکار لري څه وکړي، د هغې لپاره ټولنه باید څه وکړي او په ملي سطحه باندې کم مشکلات دي او څنګه باید حل شي. نو لومړی د شخص پورې چې کم مربوط دغه دي پوینټونه دي یا نقاط دي چې باید هغه نفر تعقیب کړي، لومړی خبره دا ده چې خپل افکار په درست شکل باندې پر مخ بوزي. هغه چې دی منفي افکار لري باید هغې ته هیڅ توجه ونه کړي، حد اقل نیم ساعت بیرون ووزی آزاد هوا ته، خپل ورزش وکړي، هر ورځ خپل افکار د یو چا سره شریک کړي، د داسې یو نفر سره چې د ده رازدار وي، په دې زړه خوږیږي او دته صحیح مشوره ورکوي. په خپل کور کې باید اسلحه، چاړه، چاقو، دا شیان باید ونه ساتي، دا باید لري کړي، دې لپاره چې د ده فکر ورته ونه وړي او مشکل خدای نخواسته پیدا نشي. شخص باید د تجرید او یوازیوالي نه په مکمل ډول ځان وساتي او هیڅ وخت کوشش ونه کړي چې یوازې په نورمال شکل درسته غذا وخوري او په نورمال شکل باندې خپل خوب وکړي. دا هغه څه دي چې د شخص پورې مربوط دي. هغه څه اوس د ټولنې پورې مربوط دي، د فامیل پورې مربوط دي. فامیلي حمایه ډېره ضرور ده، فامیلي حمایه ډېره زیاته ضرور ده. باید په کورنۍ کې هغه په مکمل ډول باندې ډاکټر ته وښودل شي که کم افکار د ده په غیر نورمال شکل باندې لیدل کېږي، باید د ډاکټر سره مشوره وشي. همدارنګه کورنۍ شخړې او جنجالونه نه باید مخنیوی وشي او په مکمل ډول باندې ناروغ حمایه شي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی به هم واخلو، ذوالفقار له وردګو نه په لیکه کې دی، دی منتظر هم پاتې شو موږ سره. مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولري. ذوالفقار خان ساسي غاګورو، مهرباني
وکړئ.
ډېره زیاته مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او رایه. مهرباني
ډاکټر صاحب، ته سلامونه وایم. یو څه پوښتنه لرم. لومړی پوښتنه دا ده چې زه خپله یو عصبي تکلیف ورته پیدا وه، د آخر کښې کومه دوا چې وه د دې په جریان کښې ما ته زړه تنګوالی پیدا شو، نو ما د ځان وژلې هڅه کوله. زړه تنګوالي علتونه که ډاکټر صاحب په لنډه ټک کښې څه وایي، د دې مخنیوي علتونه. او یو بله پوښتنه دا ده چې ځینې وخت کوم د ماشومتوب نه تر ځوانۍ پورې د ټولنې نه لرې پاتې کېږي، د ده یوازېوالي احساس کوي، نو دا مې وه چې ګرخني پیدا کېږي. نو آیا دا ډاکټر صاحب د جرأت ځوانۍ کښې هم زیاتېږي او طب هم زیاتېږي؟ او بل ډاکټر صاحب نه یو پوښتنه کوم چې دا ځینې قوي شیان سړی نه شي خوړل، لکه شاته ولا کوچی داسې نور شیان سړی نه شي خوړل لکه معده باندې، د وجود د قوت دپاره یوه مشوره اورم چې وجود د قوت لپاره به څه وکړل چې دا شیان وخوري تر څو د ځینو ناروغیو نه هم بچ پاتې شي.
تا مخکې وویل وروره چې عصبي تکلیف مې لرلو، څه تشخیص یې معلوم و؟ څه شی و؟
ښه اړیکه پرې شوه، فکر کوم.
ښه، د ورور خبره وکړه، ویل چې عصبي تکلیف مې لره او چې دوا مې خوړله نو د خودکشۍ افکار مې زیاتېدل. بعضې دواګانې داسې دي، ډېرې کمې دواګانې، چې که یو څوک افسردګي ولري یا بل هم کم رواني مشکل ولري، د هغې دپاره باید یو متخصص ډاکټر دوا ورکړي، نه هر ډاکټر. عموما اوس قاعده داسې ده، یا مشکل په دې وطن کې دغه دی چې یو مریض هر ډاکټر ته ورشي، هغه د خپلې خوښې دوا ورکوي. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې رواني مریض همیشه باید رواني متخصص ته لاړ شي. بل کوم چې بخش یې نه وي، ضرور نه ده چې هغه ته لاړ شي او خپل مشکلات ورته بیان کړي. تاسو د زړه تنګۍ په اړه باندې خبره وکړله، زړه تنګۍ په زیاته اندازه باندې دلایل لري. زه دلته دوه عمده دلیلونه وایم. یو دلیل هغه دی چې داخل د وجود دی، یو دلیل هغه دی چې بیرون د وجود دی. هغه چې بیرون د وجود نه وي، هغه 50% برخه تشکیلوي. 15% باقي ماینده چې دي، هغه داخلي مشکلات دي. داخلي مشکلات مثلا په وجود کې د بعضي هارمونونو د بعضي موادو کمیدل زیاتېدل، همدارنګه ارسي فکتورونه، په کورنۍ کې د رواني مشکلاتو د تاریخچې موجودیت، دا ټول داخلي دي. ولی بیرونی غریبي، بیکاری، اقتصادي مشکلات، جنگونه، د خلکو سره د روابطو خرابوالی، دا ټول هغه مشکلات دي چې شخص ته رواني مشکلات، زړه تنګي او دغه تشویشونه وغیره نور پیدا کولی شي. د یوازېوالي احساس چې تاسو وویل چې د ماشومتوب نه موجود دی، نو دا په رواني کې مهمه دا ده چې د هماغه ماشومتوب نه راوسپړلی شي. مور پلار دا پلان لري چې زموږ ماشوم پیدا شي که نه. کله چې ماشوم پیدا کېږي، دا په کور کې پیدا کېږي که په شفاخانه کې پیدا کېږي، د ده تربیت په کم ډول باندې شوی، د ده مور شیدې په درست شکل باندې خوړلې دي که نه، مور په عاطفي لحاظ د ده سره مینه لرله که نه لرله. د دې نه علاوه د مور او د خاوند ترمنځ روابط څنګه و، دا روابط دا ډېره مهمه خبره ده. د ماشوموالي نه باید په مکمل ډول باندې دا راوسپړلی شي، سکرین شي. کله په کور کې که مشکلات ډېر زیاتې، شخړې او جنګونه وي، دغه ماشوم نشي کولی چې په آینده کې تصمیم ونیسي. د ده اعتماد به نفس ډېر زیات کمزوري او تر اخره پورې دته ډار او استراب موجود وي، او نشي کولی چې په یوه جامعه کې مخکې لاړ شي او په درست شکل باندې خپل کارونه سرته ورسوي. زه بیا هم چون وخت کم پاتې دی، اخري کې بیا ویم چې هغه په ملي سطحه باندې مهمه خبره دا ده چې صحي کارکوونکو ته ټرینینګونه ورکړلی شي په درست شکل باندې. میډیا رول پکې ډېر زیات مهم دی، د پوسټرونو بروشورو او د فلمونو د لارې نه حتی مونږ کولی شو چې سوسایډ په درست شکل باندې مخنیوی وکړو، په مکتبونو کې ټریننګ ورکړو مولایانو ته، مور پلار ته، استادانو ته، په دې شکل باندې مونږ کولی شو چې رواني مشکل وپیژنو او وروسته د هغې نه مونږ د هغې د حل لارې چارې ولټو.
یو نړۍ مننه دوستانو، خبرونه ځانګړي شوې وه ځان وژنې ته، او په خبرونه کې د رواني روغتیا متخصص ډاکټر صاحب بنارس مصباره سره ملمه وو. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه، له تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه کوو، او د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو نورې خبرونې هم مه هیروئ. د اوس سره په سټوډیو کې سحر لیوال ده، راتلونکي نیم ساعت خبرونه کې ورسره ملتیا وکړئ.
تشکر از شما ناجی جان. ساعت 3:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. این برنامه به همکاری تکنیکی عبیدالله عبیدی تقدیم می شود. در آغاز گزارش های این برنامه می شنوید که مشران جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا کسانی را که در برابر گفتگوهای صلح با حزب اسلامی مخالفت می کنند برای مردم افشا سازد. همچنان میشنوید که اردوی امریکا گفته است هنگام اجرای عملیات هوایی علیه گروه دولت اسلامی در سوریه ممکن سربازان سوریه را به طور غیر عمدی هدف قرار داده باشند. این را هم میشنوید و سایر مطالب را نیز داریم. اما پیش از همه سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از نظیفه محبوبی بشنوید و به دنبال آن حمیرا الکوزی خبرهای اقتصادی را پیشکش خواهد کرد.
مشران و جرگه افغانستان تاکید می کند کشورهای همسایه به جای نگرانی از نزدیکی روابط میان کابل و دهلی جدید باید در سیاستشان تغییر پدید آورند. ریاست اجرایی افغانستان بر همکاری هلند در مبارزه با هراس افغانی و مهار تهدیدهای موجود در افغانستان تاکید می برزد. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید تصمیم این کشور پابرجاست و اگر پاکستان باز هم سر راه ترانزیت افغانستان مشکلات ایجاد کند اقدام مشابه خواهد شد. نریندرا مودی صدر اعظم هند وعده کرده که عاملان حمله بر یک پایگاه اردو در منطقه کشمیر تحت اداره هند که به گفته او یک عمل نفرت انگیز و بزدلانه بوده را مجازات خواهد کرد. قصر سفید میگوید رئیس جمهور باراک اوباما فردا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با حیدر عبادی صدر اعظم عراق ملاقات خواهد کرد. در یک انفجار در منطقه چلسی شهر نیویورک 29 تن شب گذشته زخم برداشتند. و انتخابات پارلمانی روسیه یا استیت دوما برای احراز 450 کرسی پارلمان در شرق دور آغاز شده است.
مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید محصولات سویا امسال 50% در این کشور افزایش یافته است. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که امسال 6000 تن سویا در 31 ولایت افغانستان تولید شده و سال قبل این مقدار به 4000 تن میرسید.
هدف ترویج سویا در افغانستان مبارزه با سوی تغذیه است و در نقاط دوردست افغانستان خانواده‌ها و مردم فقیری گذارند که با مشکلات سوی تغذیه
آقای راشد همچنان افزود افغانستان هر سال به حدود 3000 تن سویا نیاز دارد. آقای راشد علت افزایش حاصلات سویا را آموزش 17000 دهقان در بخش زر سویا و توزیع تخم‌های اصلاح شده و کود کیمیاوی عنوان کرد. مسئولین اتحادیه صنعتکاران هرات میگویند که حاصلات انگور در این ولایت 20% افزایش یافته است. حمیدالله خادم رئیس این اتحادیه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که محصولات انگور امسال به طور بی سابقه افزایش یافته اما به بیرون کشور صادر نمی شود. آقای خادم افزود برخی مشکلات تکنیکی و محدودیت های وجود دارد که انگور ولایت هرات به بیرون صادر نمی شود. رئیس اتحادیه صنعتکاران ولایت هرات از حکومت خواست که برای حل مشکلات باغداران و ایجاد زمینه صادرات محصولاتشان بخصوص انگور به خارج توجه کند. قیمت مواد عمده خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد جهل 9 کیلویی وارداتی 1320 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2450 افغانی، یک بوری برنج 50 کیلویی 1550 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتره 1030 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی. یک لیتر تیل دیزل 38 افغانی، یک لیتر تیل پترول 42 افغانی. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. یک دلار آمریکایی 66 افغانی و 85 پول، یک یورو 74 افغانی، یک پوند انگلیسی 86 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 17 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 628 افغانی.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان و اخبار اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این موضوعات را در وبسایت ما نیز دنبال کرده می توانید. azadiradio.com آدرس ماست. رئیس مشران و جرگه افغانستان از حکومت خواست تا کسانی را که در برابر گفتگوهای صلح با حزب اسلامی مخالفت می کنند برای مردم افشا سازد.
باید حکومت واضح که در مخالفتون چوک کنید او دلائل سرید مخالفتون.
رئیس جمهوری افغانستان روی مبارزه مشترک علیه گروه داعش در این کشور تاکید می کند. سخنگوی رئیس جمهور:
داعش به گونه که در افغانستان در ماهای گذشته فعالیت داشت به اون سطح فعالیت نداره، ولی یک تهدید همکاری منطقه و جهان لازم است تا ما بتوانیم باهاش مبارزه کنیم.
از آغاز نشست دو روزه برای جلب سرمایه گذاری در بخش انرژی افغانستان در شهر دبی نیز مشنوید. اردوی امریکا گفته است هنگام اجرای عملیات هوایی علیه گروه دولت اسلامی در سوریه ممکن سربازان سوریه را به طور غیر عمدی هدف قرار داده باشند. ما هنوز معلومات جمع آوری می کنیم، اما توانستیم اول امروز تایید کنیم که ایالات متحده ای امریکا یک هدفی که ما باور داریم متعلق به گروه دولت اسلامی است را مورد حمله قرار داده است. سایر مطالب را هم داریم، با ما باشید. با سلام دوباره، باز هم خوش آمدید. سهل لیوال میزبان این برنامه هستم. طوری که در آغاز شنیدید، مشران جرگه افغانستان از حکومت میخواهد تا کسانی را که در برابر گفتگوهای صلح با حزب اسلامی مخالفت میکنند برای مردم افشا سازد. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه امروز در نشست عمومی این جرگه از طرف های مذاکره کننده نیز خواست تا آخرین جزئیات در این زمینه را با مردم شریک بسازند. در این حال شماری از سناتوران میگویند هرگاه این پروسه موفقانه انجام نشود، دیگر گروه ها حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان نخواهند شد. جاوید حسنزاده در این مورد گزارش میداد.
مشران جرگه افغانستان با حمایت از گفتگوهای صلح با حزب اسلامی با رهبری گلبدین حکمتیار از حکومت میخواهد تا افراد مخالف با این پروسه را به مردم معرفی کند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه در اجلاس عمومی روز یکشنبه پس از بحث های سناتوران در این مورد گفت طرف های مذاکره کننده نیز باید آخرین پیشرفت ها در این باره را با مردم شریک سازند.
باید حکومت
این مخالفت ها را واضح بسازد که مخالفت ها را کی می کند و دلایل مخالفت ها چی است. در غیر آن این یک پروسه است، دو طرف بالای آن کار می کنند. هر زمانی که نهایی شد امضا می شود. ما چشم برای آن هستیم، هر قدر که زود امضا شود خوب است.
روز گذشته ولسی جرگه افغانستانی از گفتگوهای صلح حکومت با حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار اعلام حمایت کرده و تاکید کرد که این پروسه هر چه زودتر به نتیجه برسد. چند قبل محمد کریم امین رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی گفته بود که سند توافقنامه نهایی شده، اما به نسبت مخالفت از سوی یک جناح حکومت امضای آن معطل قرار داده شده است. هرچند ریاست جمهوری در مورد اظهارات رئیس مشران جرگه تبصره نکرد، اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در روز عید سید اضحا گفت که هیچ نوع تأخیر در این پروسه را نمیپذیرد. رئیس جمهور افغانستان گفت اگر مانع ایجاد شود در آن زمان مسئولیت اوست که با همه مردم این جریان را شریک کند و از آنان بخواهد که در صف واحد برای صلح ایستاد شوند. در این حال برخی از سناتوران نیز از روند گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار حمایت کرده و تاکید کردند که اگر این پروسه کامیاب نشود گفتگو با دیگر گروه ها نیز دشوار خواهد شد. محمد حسن هوتک یکی از این سناتوران:
من این را می خواهم بگویم که اگر این پروسه ناکام شود، باز این حکومت با طالبا و یا دیگر گروه ها چگونه بگوید که بیایید با ما صلح کنید؟ آنها برایشان خواهد گفت که حزب اسلامی را تحمل کردن نتوانستی، ما را چگونه تحمل کرده می توانید؟
این در حال است که شورای عالی صلح افغانستان روز جمعه به رادیو آزادی گفت که توافقنامه نهایی صلح با حزب اسلامی تا دو روز دیگر امضا خواهد شد. هرچند نظریات متفاوت در خصوص امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی میان اقشار مختلف در افغانستان وجود دارد، اما برخی سناتوران میگویند امضای این توافقنامه برای آینده این کشور خوب بوده و سبب تشویق دیگر گروه‌های مخالف نیز می‌گردد.
شنیدید که مشران جرگه افغانستان از حکومت خواسته است تا کسانی را که در برابر گفتگوهای صلح با حزب اسلامی مخالفت می کنند برای مردم افشا بسازد. در این حال روزنامه های چاپ امروز کابل هم به چگونگی گفتگوهای صلح حکومت با حزب اسلامی پرداختند که برخی از این نشریه ها را نسیم شفق مرور کرده است.
در روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر موضوع گفتگوهای صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بازتاب یافته است. روزنامه ویسا در مطلب به نقل از اعضای شورای عالی صلح نوشته است که در توافقنامه صلح با حزب اسلامی هیچ گونه مشکل تکنیکی باقی نمانده است. در مطلب به نقل از محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط خارجی این شورا آمده است که کار در این زمینه ادامه دارد و در چند روز توافقنامه صلح با حزب اسلامی امضا خواهد شد. در مطلب همچنان به نقل از نظیر احمدزی یک عضو ولسی جرگه گفته شده که تأخیر در این مورد به نفع هیچ کس و هیچ گروه نیست و حکومت باید موانع موجود فراراه توافقنامه صلح با حزب اسلامی را از میان بردارد. روزنامه دولتی هواد نیز برای موفقیت گفتگوهای صلح با حزب اسلامی ابراز خوشبینی کرده و به نقل از تحلیلگران افغان گفته است که توافق با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بالای روحیه دیگر مخالفان مسلح دولت نیز تأثیرات مثبت خواهد داشت. در مطلب آمده است که پس از حزب اسلامی برخی گروه‌های مخالف مسلح دیگر نیز به صلح تشویق شده و درگیری‌ها در افغانستان کاهش می‌یابد. روزنامه در سرمقاله‌اش نیز به این موضوع پرداخته و گفته است که نماینده دائمی چین در سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته است تا از گفتگوهای صلح در افغانستان حمایت کند. روزنامه سرنوشت در سرمقاله‌اش گفته است که تأخیر در امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی باعث نگرانی مردم شده و آنان این پرسش را مطرح می‌کنند که مانع اصلی در این زمینه کی‌ها هستند. سرمقاله نویس نوشته است که حکومت تا هنوز به این پرسش مردم پاسخ نداده و ظاهرا مشکل تکنیکی را بهانه قرار می دهد. اما سرمقاله نویس می گوید که این بهانه ها جایی را نمی گیرد و مردم باید بدانند که مشکل اصلی در این راستا چیست. و روزنامه سرخط در مطلب به نقل از یک منبع که از آن نام گرفته نشده گفته است که جمعیت اسلامی و برخی از اعضای حزب اسلامی که در کابل بود و باش دارند ظاهرا حامی و در باطن مخالف توافقنامه صلح با حزب اسلامی هستند. سرخط نوشته است که این افراد و گروه ها نشست های مخفیانه برگزار کرده و مانع آمدن حکمتیار به کابل می شوند. اما سرخط در این مورد به نقل از منبعی که از آن نام برده نشده می گوید که رئیس جمهور کمیسیون را به هدف زمینه سازی برای آمدن حکمتیار گماشته و ریاست آن را نیز خودش بر عهده دارد.
تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.6 و FM 100.5 مشنوید. ریاست جمهوری افغانستان گروه داعش را تهدید مشترک عنوان کرده می گوید که مبارزه علیه این گروه نیاز به همکاری های منطقوی دارد. سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت که در این اواخر نیروهای امنیتی افغان ضربات سنگینی را به داعش وارد کردند. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان حضور گروه داعش در این کشور را برای امنیت روسیه تهدید خوانده است. آرزو قیاسی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در این اواخر فعالیت گروه داعش در این کشور تضعیف شده است. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گروه داعش را تهدید مشترک عنوان کرده گفت که ریشه‌کن ساختن این گروه نیاز به همکاری‌های منطقه‌ای دارد. وی گفت که نیروهای امنیتی افغان به هیچ گروه تروریستی اجازه نخواهند داد تا در افغانستان پناهگاه ساخته و سربازگیری کنند.
در عملیات چند ماه گذشته به داعش در رباط بسیار کوبنده وارد شده و داعش به گونه که در افغانستان در ماه‌های گذشته فعالیت داشت به او سطح فعالیت نداره، ولی یک تهدید است. همکاری منطقه و جهان لازم است تا ما بتانیم که تهدید مشترکی را که تمام منطقه و جهان را تهدید میکنند مشترکاً هم باش مبارزه کنیم.
این اظهارات پس از آن مطرح میشود که زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان در گفتگو با رسانه‌های روسی حضور گروه داعش در این کشور را برای امنیت روسیه تهدید خوانده است و گفته که سربازگیری های داعش در افغانستان ادامه دارد و اگر جلو آن گرفته نشود کشورهای منطقه با یک تهدید قوی روبرو خواهد شد. روسیه قبلا نیز در مورد فعالیت گروه تروریستی داعش در افغانستان و خطرات آن برای آسیای مرکزی هشدار داده است. در گذشته گزارش های به نشر رسید که روسیه به هدف سرکوب داعش همکاری های استخباراتی اش را با طالبان افزایش داده، اما روسیه و همچنان طالبان این گزارش ها را رد کردند. در چند ماه گذشته حکومت افغانستان به همکاری نیروهای آمریکایی عملیات گسترده ای را در شرق افغانستان علیه داعش راه اندازی کرد و به گفته مقامات تلفات سنگینی نیز به این گروه وارد شده است. اما برخی از کارشناسان میگویند که هنوز هم داعش در برخی مناطق افغانستان حضور داشته و به باور آنان اگر جلو آن گرفته نشود در دراز مدت میتواند به تهدید جدی برای افغانستان و کشورهای منطقه مبدل گردد. اسحاق اطمر در مورد به رادیو آزادی گفت:
در طویل مدت داعش میتواند جایگاهی برای خود باز بکند، برای تهدید آسیا بیاند و برای تهدید بعضی از کشورهای منطقه. اگر در چند ماه گذشته عملیات های داعش در شرق افغانستان صورت گرفت، ولی هنوز شرق افغانستان کاملا خالی از داعش نیست.
آقای اطمر افزود که اگر حکومت و جامعه جهانی با یک استراتژی منظم و طویل مدت علیه داعش اقدام نکنند، نمیتوانند در آینده مانع تهدید مشترک این گروه برای منطقه و جهان شوند.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته میشوند.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان عزیز، نشرات رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد. مسئولان ملکی و نظامی در ولسوالی قلعه‌زال قندوز میگویند که عرضه خدمات از سوی ارگان‌های دولتی در این ولسوالی مثل گذشته ادامه دارد و مردم هم با نیروهای امنیتی همکارند. از سوی هم شماری از باشنده‌های ولسوالی قلعه‌زال نیز شورشیان را عامل تخریب و خونریزی‌ها در کشور می‌خوانند. اجمل آریان از ولایت قندوز گزارش می‌دهد.
در ولسوالی قلعه‌زال قندوز روند حکومتداری به گونه درست و مطمئن جریان دارد. نیروهای امنیتی در ولسوالی قلعه‌زال ولایت قندوز از مورال خوب نظامی برخوردار بوده و در ضمن مردم محل نیز با نیروهای امنیتیشان در راستای تامین امنیت همکار هستند. مسئولان محلی ولسوالی قلعه‌زال با ابراز این مطلب میگویند که همکنون روند حکومتداری در ولسوالی یاد شده به گونه درست و مطمئن در حال جریان بوده و مردم نیز در یک فضای امن و اطمینان خاطر مصروف پیشبرد زندگیشان هستند. محبوب الله سیدی ولسوال قلعه‌زال در صحبت با رادیو آزادی از تلاش مردم در راستای تأمین امنیت ستایش و قدردانی میکند.
مردم قلعه‌زال به طور کل
و تعداد به طور کل مردم با دولت همکار هستند و در قسمت تامین امنیت بسیار زیاد تلاش میکنند. در سایه آقتیپه امنیت در 33 قریه سایه آقتیپه کلا تامین است و ادارات ولسوالی با تمام ادارات ملکی و نظامیش فعالیت خود را دارند. در سایه آقتیپه کلا مشکلاتی نداریم، اما یک سلسله مشکلات در سایه قلعه‌زال در غربی ولسوالی داریم.
با این همه برید جنرال آدم خان متین قماندان لیوای اول فرقه 20 پامیر میگوید که به خاطر انکشاف ساحات امنیتی در ساحات یاسی پذیر این ولسوالی قرارگاه های بزرگ امنیتی افراز و در آن نیروهای مشترک دولتی جابجا شده اند. آقای متین افزود که این عملیات الا پاکسازی کامل این ولسوالی ادامه می داشته باشد.
استحکامات بسیار قوی صورت گرفته، تمام بیزا جور شده، هم با اردوی ملی هم با پلیس ملی و از همین بیزا یا تحرکات خود دوامدار اجرا می‌کند.
از سوی هم باشندگان ولسوالی قلعه‌زال کندز اعمال هراس افغانان را مغایر ارزش‌های بشری و احکام شرعی دانسته و از عملکرد آنها در جامعه ابراز نارضایتی می‌کنند. حاجی روزیبای یک تن از باشندگان این ولسوالی با رادیو آزادی چنین گفت:
دشمن خود تن یک قلعه‌زال مخالف نیستن، تا سر تاثیر افغانستان مخالف هستن. یه پل خراب میکنه، یک کدام مکتب خراب میکنه، کدام آدم که عزتمند و ابرومند است و آرامش میریزنه، کدام جوانایی که نو نحل هستن اونا رو میکشن و جنجال سر تاثیر تمام دست گیری.
باید یادآور شد که مرکز ولسوالی قلعه‌زال ساحه آقتیپه بیش از یک ماه در تسلط طالبان مسلح قرار داشت، اما 11 روز قبل نیروهای مشترک دولتی به هدف بازپسگیری این ولسوالی عملیات تصفیه را تحت نام تندر 15 راندازی کرده بودند که در نتیجه آن ساحه آقتیپه یعنی مرکز این ولسوالی را دوباره تصرف کردند. اما منطقه قلعه‌زال بیش از یک سال می شود که در زیر حاکمیت طالبان مسلح قرار دارد.
اجمل آریان از ولایت کندز گزارش میداد. حالا هم در گزارش از ولایت فرا میشنوین که مقام ها در این ولایت میگویند علت ناامنی های اخیر در فرا به دلیل آغاز تلاش ها برای عملی شدن پروژه های بزرگ است. به گفته آنها اکثر کشورهای منطقه نمیخواهند تا پروژه های همچو بند بخشابات ساخته شد. شرح بیشتر در این مورد در گزارش احمد شاه فطرت از ولایت فرا.
مقامات ولایتی فرا میگویند که علتهای عمده این ناامنیهای اخیر در این ولایت برخی پروژههای عمده میباشد. محمد آصف ننگ در یک گردمهای بزرگ صحبت مینمود گفت که استخبارات منطقه در این اواخر به خاطر عمل نشدن برخی پروژههای عمده همچو بند بخشآباد، پروژه تاپی و پروژه بندر چابهار ایران دست به مداخله زده است و ناامنیهای گسترده را در این ولایت ایجاد نموده است. ولی فرا اگرچه از کشور مشخصی نام نبرد، اما گفت که فکر و هوش کشورهای دور و نزدیک به نام ساختن فرا است تا پروژه های بزرگ به ویژه پروژه بند بخش‌آباد در این ولایت عملی نگردد.
در جنگ اساسی دلیل که چرا عملیات زیاد میشن دلیلش واضح است. 3-4 پروژه است، بخصوص از وقتی که بند بخش‌آباد آغاز شده، از وقتی که تاپی، از وقتی که چابهار و چابهار و فرا بسیار پیوند عمیق دارد. کلا پروژه است و اما عملی نیست. از او خاطر این ماموریت کلان است که ما به مردم خود افکار انتقال بدیم. دی فراد دی نامنی و دی ورستوی و نامنی و عمده دلیل بند بخش‌آباد ده.
از سوی دیگر برخی از باشندگان فرا مداخله استخبارات منطقه به ویژه کشور ایران را در کار برخی از پروژه های بزرگ همچون بند بخش‌آباد تایید می کند. باشندگان ولایت فرا می گویند که کشور منطقه نمی خواهند که پروژه های بزرگ همچون بند بخش‌آباد در این ولایت عملی گردد، بنابراین دست به ایجاد نامنی ها می زنند. با گفته آنها اگرچه تا اندازه نامنی با برخی از پروژه های بزرگ ارتباط دارد، اما باز هم مسئولان امنیتی باید برای تامین امنیت تلاش بیشتر نمایند.
غلام سخی یوسفی هستم. طبعا اولین مخالف سرسخت ایران است که خود ایران نمی خواهد این بند جور شود و اینجا هم افراد دارند که جلوگیری این کار می کند.
گاوردی مملکتون او نور ممالک به لاسوهن لری په مجموع کې هغه چې افغانستان بودی ته ګټه رسېږي د خپل مداخله کوي. روان حالت چې موږ ګورو تفتریخواله دی، جګړې دی، نو بیا ویلس چې په نور ولایتو کې خو بندونه نسته، په نور ولایتو کې خو داسې پروژې نسته، ولې هلته دا تفتریخواله روان دی؟ مهمه دا ده چې محلي چارواکي په خپل کارونو کې ساری کوسي او د کار په شروع کولو کې ټول فراهي ولس ورسره همکار دی. دغه پروژه ده چې نه یوازې د فراده لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره ګټوره ده.
اگر چې نو اخر نوید عملی شدن برخی از پروژه های بزرگ هم چون بند بخش‌آباد، پروژه تاپی و پروژه بندر چابهار ایران مردم فرا را امیدوار به یک آینده خوب کرده بودند، اما نامنی های اخیر دوباره این امیدواری را به یأس روبرو کرده است.
ما سر می خواهیم.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
نشست دو روزه برای جلب سرمایه گذاری در بخش انرژی افغانستان امروز در شهر دبی آغاز شد. این نشست از سوی اداره انکشاف بین المللی امریکا به همکاری وزارت انرژی و آب افغانستان برگزار شده است. بر اساس خبرنامه اداره انکشاف بین المللی امریکا، بیش از 100 تن به نمایندگی از شرکت هایی که در بخش انرژی کار می کنند در این نشست شرکت کردند. ژکفر احمدی با ایلیا جزائری خبرنگار نظامی رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به دبی گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده که نکات مهم سخنان وزیر انرژی و آب افغانستان برای جلب توجه سرمایه گذاران خارجی در این نشست چی بود؟
استاد علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب و برق افغانستان صحبت کرد. در صحبتی که داشت در مراسم افتتاحیه تأکید کرد که توسعه صنعت انرژی در افغانستان نه تنها برای اقتصاد و توسعه این کشور مهم هست، بلکه باعث ایجاد ثبات هم در افغانستان و هم در منطقه میشه. تأکید کرد که باید مدرنیزه بشه صنعت انرژی در افغانستان. اشاره کرد به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته هم خارجی هم داخلی. به کشورهای اشاره کرد که سرمایه‌گذاری‌های خارجی در افغانستان کردن در این زمینه، از جمله ترکمنستان، از وجود 1000 پروژه در حال اجرا سخن گفت. وزیر انرژی و آب برق افغانستان تأکید کرد بر این که هنوز افغانستان نیاز به برق داره و این برق بهتر هست از انرژی پاک، همون سکتور که اشاره کردید، برداشت بشه و تهیه بشه. و گفت افغانستان هم انرژی گرمایی نیاز داره و هم انرژی سرمایی و در نهایت خواستار اون شد که با شرکت و حضور شرکت‌های خارجی و همچنین بخش خصوصی در افغانستان بشه آینده کشور برای افغانستان و منطقه رقم زد. تا الان مهمترین مقام از کشور افغانستان که صحبت کرد آقای علی احمد عثمانی وزیر انرژی و برق و آب کشور بود.
امان الله غالب معین وزارت انرژی و آب افغانستان چند روز پیش در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان این کنفرانس پروژه های برای سرمایه گذاری رای خوان شد که حکومت افغانستان قصد دارد تا ظرف 5 سال آینده اونا را تکمیل بکند. در این مورد هم وزیر انرژی و آب افغانستان صحبت کرد؟
بله، صحبت از چشمنداز 5 ساله کرد که قرار هست اجرا مورد اجرا قرار بگیره در افغانستان. البته خود آقای امان الله غالب در نشست بعد از ظهر در این باره مفصل صحبت خواهد کرد. در جلسه صبح بیشتر صحبت ها از سوی سخنرانان از جمله سخنرانان بین‌المللی و شرکت های آمریکایی حاضر در افغانستان بود. مدیران پروژه های توسعه بین‌المللی در مورد فاینانس ها صحبت کردند.
شرکت های بین المللی برای سرمایه گذاری در بخش انرژی افغانستان چقدر علاقه‌مندی نشان دادن؟
دو مسئله مهم بهش اشاره می کنن شرکت های بین المللی. یکی مسئله بانک هست و امکانات بانکی که افغانستان داره و میتونه به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه بده. دومین صحبتی که ازش میکنن مسئله امنیت هست. مسئولان امنیتی افغانستان قرار است در روز دوم کنفرانس سخنرانی کنند. به نظر میسه این سوال هم در روز دوشنبه بهش پاسخ خواهد داد شد، اگرچه وزیر انرژی و آب برق افغانستان سعی کرد تضمین هایی در این باره ارائه بده.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بود که از دبی با رادیو آزادی صحبت می کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اردوی امریکا گفته است هنگام اجرای عملیات هوایی علیه گروه دولت اسلامی در سوریه ممکن سربازان سوریه را به طور غیر عمدی هدف قرار داده باشند. اردوی سوریه میگوید که در نتیجه این بمباران به رهبری امریکا بیش از 60 سرباز سوریه کشته شدند. ژکفر احمدی گزارش میدهد.
به دنبال پخش خبر کشته شدن ده‌ها سرباز سوریه، نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد بنابر درخواست روسیه برای بحث در این مورد شام دیروز برگزار شد. سمانتا پاور سفیر آمریکا در این سازمان گفت که مسکو به جای تقاضای برگزاری این نشست باید برای تأمین فوری صلح خواهان ملاقات با مقامهای رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه می شد.
ما باور داریم که در حقیقت روسیه باید یک ملاقات اضطراری را شام امروز با رژیم اسد برگزار می کرد که در تضاد با توافق توقف خصومت ها و بمباران متوسل می شود.
خانم پاور افزود واشنگتن در مورد ادعاهای مسکو و دمشق تحقیق می کند. مقامهای روسیه و سوریه گفتند که در حملات هوایی امریکا ده ها تن از نیروهای حکومت سوریه در شرق آن کشور کشته شدند. سفیر امریکا در سازمان ملل متحد در باره این ادعا چنین گفت.
ما هنوز معلومات جمع آوری می کنیم، اما توانستیم اول امروز تایید کنیم که ایالات متحده امریکا یک هدفی که ما باور داریم متعلق به گروه دولت اسلامی است را مورد حمله قرار داده است.
با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اردوی امریکا گفته است که هنگام اجرای عملیات هوایی علیه گروه دولت اسلامی در سوریه، ممکن سربازان سوریه را به روز شنبه به طور غیر عمدی هدف قرار داده باشند. اردوی امریکا گفته است پس از آن که مقامهای روسیه گفتند که ممکن سربازان اردوی سوریه در عملیات علیه داعش در شرق آن کشور هدف قرار گرفته باشند، حمله هوایی را فوراً متوقف ساختند.
با همین گزارش رسیدیم به پایان این برنامه نیم ساعته از رادیو آزادی. حالا هم رحمت